مشال ریډیو په بل خبرونه کې موزه بوريوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو په دیو ساته خبرونه کې د پښتونخوا سیمي او نړۍ پاړي یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام د ځوانانو غږ په تکراری توګه خبرو. کلمړې به د دې سات خبرونه واورو چې اسرار عالم مومن جوړونې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې تیر هفته امریکا د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه او استازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د حکومتي کیمپونو پر ځای د خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسیږي وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلۍ د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نن یعنی د جولای 14 چاوګدې شوې چې د یو حتمی جوړجاړي زر کېدلو نښې ښایي. پاکستانی چارواکي وایي چې تیره هفته امریکا د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه او استازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار ستاجیز پر مشالو سره ځانګړو خبرو کې ویل چې کېدای شي لختر وروسته د کېدونکو مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. نو موړي په امریکا د شو مذاکراتو په اړه ویل
اول دلو طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات شو او دائم دا چې اوپن شو خفیہ نو دا دغه ابتدادا نو ګورو چې مخکې څنګه کار رواني.
یا د ویچ سره جولای په 1 نیټه امریکا د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي وو. د شمالي وزستان هغه کډوال چې د حکومتي کیمپونو پر ځای د خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسیږي وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلۍ د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري. دوی له حکومت غوښتي چې یا د خپلو سیمو ته واستوي او یا د ورله اسانتیاوې برابرې کړي. یو کډوال په دې اړه نن مشال ډوته ویل
دا شزینه مې ودا وړو وړ کې مې لګاتې ته ډېر سخت تکلیف دي. دا وړو وړ کې وشزینه دای بالکل ور تکړه لا اوس نه مې حکومت نه ته چاول لا سوي مې ولاري وطن ته مې دای وطن ته نه خو یم د دولت سند د ماتو کو مې خمه ته ورسړي و نه رس پښتنه مې نشتا چې په توګه ست تکلیف تا وسه غام دا وسه خوشي ده بوته.
ملکو د قدرت سپتونو د نظم ادارې چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان خو او شاشل زره کورنۍ په بکخیلو کیمپ کې اوسیږي او هغه چې له دې ځایه بهر دي د حکومت په ذمواري کې ناراضي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس یا چیف اگزیکټیو وایي د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت مشران د اوسني حکومت د سقوط په انتظار دي او د لړکې بې ثباتي جوړوي. عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په پخواني حکومتي چارواکو سخت تنقیدونه وکړل او ویل
14 کال غوږونه کانه نو موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوکه به د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځ دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی.
عبدالله زیاته کړه چې د اوسني حکومت له منځه تللو معنا به دا وي چې طالبان او داعش وسله واله ډلې واک واخلي. د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د مرکز پولي خمري په یوه لوی جومات کې پرون جبې 14 کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شول. په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړي شاه جهان ایوبی هم شامل ده. د چارواکو په خبرو 14 په داسې حال کې وشوه چې د بغلان د والی په ګډون لوړپوړو چارواکو په دې جماعت کې په غریبو خلکو د روجماتي خواړه ویشل. د فرانس پریس خبري ایجنسی د بغلان د امنیتي قومندان عبدالجبار پوردلی له قوله ویلي چې وایي 14 مواد په جماعت کې دننه ځای پر ځای شوي وو. تر اوسه کومې وسله وړې ډلې پر دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د یو برید په مشرۍ تورن یو روسي کس د ویرجینیا په یو عدالت کې د مقدمې اوریدنې څخه د بچ کېدو کیس بیللې دی. د امریکایي یو ځلي عدالت قاضي هنري هینسن پرون د آیرک حمیدولین د ادارت کړه چې ویل یې هغه د جګړې کېدی دی نو ځکه پرې ولسی عدالت کې مقدمه نشي چلول کېدی. هیرسن ویل چې طالبان ورسره تړلې ترګری ډلې واضحه تعریف شوی کمانډ جوړښت نه لري او د جګړې اصول او قوانینو ته ژمن نه دي. حمیدالدین پر د لګیدلې د ترګری پنځل ستورونو لمنلو انکار کړی. پر هغه بعد د جولای په 20 تاریخ مقدمه کیږي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نن یعنی د جولای 14 توقدی شوی چې د یو حتمی جوړجاړي زر کېدلو نښې ښایي. رایټرز خبر ایجنس ویلي چې مذاکرات کوونکي غاړي د هغو مهمو مسایلو پر سر ازمایشي لوزنامې ته رسیدلي چې په تیر کې یې خبرې ځنډولې وي. د رایټرز په خبره په هغه لوزنامه کې چې اخیری متن یې بدلېدلی شي د ملګرو ملتونو څارونکو ته د ایران هغو ځایونو ته لاسرسی ورکوي چې د اټومي وسلو د ساتنې یا دې برخه کې د څېړنې شک پرې وي. دې کې پوځي مرکزونه هم شامل دي او د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ په مشوره به کیږي. مرکچیان ویلي چې که جوړ جاړې وشي نو له دې میاشتې څخه به د ملګرو ملتونو هغه قرارداد رامنځته شي چې شوې لوزنامه به عملي کوي. او د ترکی د اساسي قانون عدالت هغه لنجمن قانون رد کړی چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. عدالت د ګل په ورځ دا قانون رد کړ او ویل دا غیر عیني دی. د قانون مسوده چې 2014 کال مارچ میاشت کې د ترکی پارلمان منظوره کړې وه د روان کال د ستمبر تر لومړۍ نیټې پورې یې د شخصي درسي مرکزونو د بندولو امر کړی دی. دا اتر دې محله د مشال خبرونه وزو اسلام آباد ته چې سره ظهیر درته د موسم حال او د کرنسی وبای وړاندې کی.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 55 پیسې اغستل کېږي او په 102 روپۍ 90 پیسې خرڅول کېږي. یو یورو په 143 روپۍ 50 پیسې او په 144 روپۍ. یو پاؤنډ په 145 روپۍ او په 158 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او 25 روپۍ او د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 10 پیسې او په 20 روپۍ 25 پیسې. او یو افغانی په 2 روپۍ 2 پیسې او په 2 روپۍ 4 پیسې. او 268 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 291 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال موسمیت محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور او کوئټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 13، بنو کې 2.5 او 2.5 او کوئټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 21 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست خبرونه مو له اسرار الله مومند او سراج زهیر واوریده. د افغان حکومت او طالبانو استازو تیرونی نه یوازې خبرې پیل کړې بلکې پر دوام هم ټینګار وکړ. خو بل پلاو بریدونه هم دوام لري. دا به د سولې امکان ته زیان ورسوي او کنه؟
دغه حلقات په څنګه دغه تعاملات کېږي چې دا د اعتماد کېږي هغه اول حلقه چې هلته کېني پروتوکول کې او یا سند د سخت کې هغه بیا د سوال لاندې راځي.
د درغلی په تور کې د خیبر پښتونخوا د نیول سوي وزیر کورنۍ ستر محکمې ته تللی ده. بل پلو په بلدیاتي ټاکنو کې بریالي سوي کسان وایي دوی له دې نیول سوي وزیر سره ولاړ دي.
زمون سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان ټاون کونسلران اغا مونږ سره انټیک دی د غي استفاګانې مونږ سره جمع شوې دي.
د شمالي وزیرستان به کورکل سی خلک وای دوی چې په کوم خیمو کې اوسېږي هغه دومره تودی دي لکه تنور.
ډېر ژه او ډېر ګرمۍ سره برداشت ډېر مشکل ده. دمره سخت اورمه ده په شه دمره چې لکه چې وي په شخصي نه کنه 10-20 زه بالکل تنور ته ورنوسیم.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او 19 پروګرام د ځوانانو ژغ هم په تکراري توګه خبرو او ریډیو تل مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي عمل څخه مطمئن دي او امکان دی چې په بل پړاو کې د طالبانو د قطر دفتر غړي هم په مذاکراتو کې شریک شي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي خبر مرکه کې وکړه. د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د دې مرکه پر اساس د ریپورت خبره.
د ګل پورز ماسپخین اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره خصوصي خبرو دوران د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز اوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د امن او مفاهمت اړخ ته مهم ګام دی او په اول ځل دوانو ډلو په ښکاره مذاکرات وکړه.
اول ځل او طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن شو خفیه نو دا د ښه ابتدا ده نو ګورو چې مخکې څنګه کار روان دی.
د یو تپوس په جواب کې چې آیا د مذاکراتو بل پړاو کې با د قطر دفتر چارواکي ګډون کوي ځکه چې ویل کیږي تیرو خبرو کې د دوی نمائندګي نه و. مشیر خارجه وې
امید خوده بل د غلطه طالبانو دفتر دی کنه چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه بغای کوي.
د مذاکراتو لړکې د پاکستان د کردار پاړه سرتاج عزیز زیاته کړه چې موږ هر وخت د افغانستان د امن او کلاري د پاره کردار تر سره کړي او راتلونکي کې به هم دا کردار جاری ساتو.
وی فسیلیټیټډ ابیسلی بټوین دی افغان ګورنمنت اند دی طالبان لیډرشپ پاکستان دغه کې دومره مدد کو چې هغه سره خبره تر کې تاسو راشه او فسیلیټیز پروډ کول تک.
د ذکر دا چې د روانې میاشتې په ومه او اتمانېټا د پاکستان په مری سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې شوې وي. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري هم دې موضوع کې پات کې جوتی رافته کې د پاکستان د مری په شار کې د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات پیل سو چې دواړو غاړو یې پر دوام ټینګار وکړ. اوس پښتنه دا ده چې یو پلو خبري روان دي او بل پلو بریدونه هم کېږي چې وروستۍ پیښه یې په خوست کې و. د مشال ریډیو همکار اسرار الله مومن دې موضوع ته کتنه کړې ده چې کدا سی بردونو روان وي نو دا د سولې بهیر ته څه زیان رسولای سي او کنه.
د افغانستان په خوست کې وړ مورز موټر بمبري ده چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړه واوړېدله. پر داسې وخت شوی چې د جولای په اومه د پاکستان په مری کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو رسمي پیل وشو. په کابل کې د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی جنرال امر الله امان وایي لومړی خبره دا ده چې د سولې په دغه خبرو کې د طالبانو حقیقي او اصل استازي برخه نه اخلي. د ده په خبره کچېری پاکستان او افغانستان خپل منځي اختلافات نه ختموي او لومبه طالبان د سولې میز ته کینی او بیا د خوځ د ځانمرګي برید په څیر پیښې هم مخې ته راځي نو له دې سره د سولې د پروسې په ټولو خواو کې پر یو بل داسې بې باوري پیدا کیږي چې کېدای شي د سولې خبرې د تل لپاره ناشونی شي.
متاسف یم چې دغه مذاکرات چې اوس په پاکستان د افغانستان منځ کې دي دوی له بر اصل یعنې په چپه باندې شروع کړي دي. دریم لسو ګړي هلته وړاندې کړي دي چې دې سره د سولې خبرې وشي. دا غیر مسؤلانه خبرې دي. دا چې د اول سیاسي کړي سیاسي حلقات پرته د سیاسي رهبري د دواړو ملکونو په یو توافق باندې ونه رسیږي. اما دا هم زه وایم حلقات دي چې دا آماده کوي. اما متاسف یم چې دغه حلقات په څنګ کې دغه څه عملات کیږي دا بې اعتماده کیږي. هغه اول حلقه چې باید هلته کښېني پروتوکول کړي او یا سند دستخط کړي هغه بیا د سوال لاندې راځي. ډېر هغه عمر اوږدېږي او د جنګ ته زمینه مساعدېږي.
خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو استازي حقیقي دي. البته دا وایي په طالبانو کې ځینې د سولې مخالفین شته دي او د خوست د ځانمرګي برید په څیر پیښې هم ځکه مخې ته راځي چې د طالبانو مشران لا هم نشي کولی چې په سمدستي توګه ټول طالبان د سولې د خبرو په اړه په اعتماد کې واخلي.
اوس زما خپل اندازه دا ده چې طالبانو کې یو شورا کې یو تفرقه شته دی. څه چې کوم دي هغه د مذاکراتو حامی دي. څه چې وایي هغې د منې هغې سخت موقف دی. هغې وایي چې زمونږ دومره قرباني ورکړې ده. اوس چې کوم د جګړه یو فیصله کوم سطح ته راغلې ده نو مونږ اوس د خبرو اترو دا وخت نه دی. نو دا مشکلات به وي او اوس لا چې کوم مذاکرات یا هغه دې سطح ته نه دي رسېدلي چې لا جګړه بند کړي یا دې کې چې کوم دی نو جنګ بندي راولی جنګ خو لا شروع دی. داسې حملې به هم کېږي.
بلخوا بیا د پېښور یونیورسټۍ پروفیسر اجاز خټک وایي سوله اوس یوازې د پاکستان افغانستان او طالبانو د وس کار نه دی. نوموړی وایي که یو خوا په دغه سیمه کې د روانې جګړې تر شا د یو شمېر هیوادونو لاس دی نو بلخوا دغلته د داعش په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې هم مخې ته راغلي دي.
کرګړۍ مسله صرف د افغانستان پاکستان په تعلق باندې او دی په مذاکراتو په نتیجو کې او دا ګڼل چې دا ګڼې صرف بس طالبان دي او افغانستان حکومت غواړي او هغوی خبرې اترې کامیابې شولې نو بس هغه مسله به حل شي. ما خیال دی دومره اسانه نه ده. دا دومره اسانه نه ده. په دې نوي مسئله هم سوچ پکاره چه رو ما دا خیال ده که طالبان با خفیگی خوب ناخو روح سبوشی داعش و دا خلق را مخامخیگی مخامات امن دومر زر راسل نخکاری.
اجاز خطک زیادتوی پاکستان دا افغانستان پا گدون تولسیم بکی دا سول پر لور سفر شروع کولیشی او هغه داسې چې اسلام آباد د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر لڅ توپیره داسې عملیات وکړي چې نړۍ ته ښکاروي. د ده په خبره له دې سره به افغانستان او هندوستان هم تشویق شي چې هغه عناصر له منځه یوسي چې پاکستان ته زیان رسوي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ. په داسې حال کې چې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو استازي د تیرې اونۍ پر خبرو چارواکي خوشي څرګندوي. د جګړې د ډګر ځینو طالبانو د دغو خبرو د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې مخ ته راتګ هم د دې هېواد د سولې په اړه هیلې کمزورې کړې دي. فرانس پریس خبري اجانس رپورټ خپور کړی، هارون باچای وړاندې کوي.
د فرانس پرس اجانس رپورټ وایي د افغانستان د سولې عالي شورا غړو تیره اونۍ د پنجاب په مری ښار کې د افغان طالبانو له استازو سره د سولې رسمي خبرې د دې لپاره پیل کړې چې د افغانستان 14 کلنې جګړې ته د پای ټکی پیدا کړي. په دغه لیدنه کې موافقه وشوه چې دواړه لوري به په راتلونکو اونیو کې بیا ویني چې کابل، اسلام آباد، بیجنګ، واشنگټن او ملګرو ملتونو د دغسې کېدلو هرکلی کړی دی. خو د رپورټ تر مخه کلی یوې خوا د افغان طالبانو ځینو قمندانانو د افغان حکومت او د هغوی د مشرانو ترمنځ د شویو خبرو ملاتړ کړی دی، نو بل لور ځینو نورو بیا په دغه اړه مخالف نظرونه څرګند کړي دي. په رپورټ کې د افغانستان په هلمند کې د طالبانو د یوه مشر حاجی حضرت په حواله ویل شوي چې دی د سولې د خبرو ملاتړ او یوې ښې پایلې ته یې هیله مند دی. خو په ختیځ ولایت کونړ کې چې له پاکستان سره پر پوله پروت دی او په تیرو کلونو کې پکې جګړې زور اخیستی، د ارشاد غازی په نوم د طالبانو یو قمندان ویلي هغه کسان چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړې د طالبانو اصلي استازي نه دي. دغه کسان پاکستان دغو خبرو ته کېنولي دي. د طالبانو اصلي استازي هغه دي چې په قطر کې ناست دي. رپورټ کاږي طالبانو د دې لپاره چې په افغانستان کې خپل یاغیتوب ختم او د سولې خبرې مخته یوسي په 2012 کال کې په قطر کې دفتر پرانیست. رپورٹ وایي د طالبانو مشرتابه چې د کوټې شورا په نوم پیژندل کېږي د پاکستان پر منځګړتوب د افغانستان د سولې د شویو خبرو نه خو هرکلی او نه هم غندنه کړې ده. د طالبانو د مشر ملا عمر لخوا هم چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د نړیوالو تر حملې وروسته نوموړی په عام محضر کې نه دی لیدل شوی، د دغو خبرو په اړه کومه بیانیه مخته نه ده راغلې. د رپورټ تر مخه ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت 13 دسمبر میاشت پای ته ورسوه او یو څه شمېر ځواکونه چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په هغه هېواد کې پاتې دي به د 2014 کال تر پایه وویستل شي. په کندهار کې منهاج نومې د طالبانو یو قمندان فرانس پرس ته ویلي موږ به د خبرو میز ته هله راځو چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه ووځي، تر هغې چې دغه ځواکونه په افغانستان کې موجود وي د سولې خبرې مثبته نتیجه نشي ورکولی. رپورټ زیاتوي د سولې خبرو په اړه د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو سربیره په افغانستان کې د داعش ډلې مخته راتګ هغه څه دي چې د هغه هېواد د روغې جوړې په اړه هیلې ټکنۍ کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا د مانیاتو سوای وزیر زیاولا افریدی کورنۍ پېښور های کورټ کې د درغلیو په تور د نموړي ترنیول کېدو وروسته په سپریم کورټ کې دا مقدمه داخل کړې ده. د حکومت تحریک انصاف ګوند د غړي تیر هفته د صوبي احتساب کمیشن لخوا ونیول سو. بل پلو په بلدیاتي ټاکنو کې بریالي سوي د هغه پلویان وایي چې دوی له ده سره ولاړ دي. خالد خان پرې رپورټ لري.
دا ګل پورس پېښور پریس کلب کې دا پېښور بیلابیل سیمونه د تحریک انصاف غړو او منتخب ضلعي او ټون کونسلرانو وویل چې دوی به نه صرف د پی کې 1 نه منتخب شوی صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی د احتساب کمیشن له اړخه د نیولو په ضد احتجاج کوي، بلکې ضلعي او ټون کونسلران به د احتجاج په توګه د خپلو چوکونو استعفاګانې هم ورکوي. دا پېښور ټون یو منتخب شوی کونسلر مشال ریډیو ته وویل چې الله افریدی دا یو سازش لاندې نیول شوی دی او په دې سازش کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم پوره پوره لاس لري.
عرفان سلیم زمان احمد او د ټاون کونسل یو سی 3 نزه منتخب شوی ما لري ممبر زموږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان د ټاون ون ټاون کونسلران اغا موږ سره انټیک دی د اغي استفاګانې موږ سره جمع شوی دي او نور استفاګانې په ډیسټریکټ کې او نور ټاونونو کې اغا هم موږ سره لګیارې جمع کیږي. زمونږ مطالبه دا ده چې تر څو پورې سی ایم پرویز خټک په کرسی باندې ناست دي تر اغا پورې شفاف تحقیقات نشي کېدې لہذا اغا دې سټیپ ډاون شي.
دا شان یو بل د تحریک انصاف منتخب شوی غړی وویل چې دا پېښور 80% ضلعی اور ٹاؤن کونسلران دا ضیاء اللہ افریدی سره دی او کچر هغه سره انصاف اونکړی شو نو دا تحریک انصاف نظریاتی غړي با دا وزیر اعلی پرویز خټک خلاف په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کوي.
موجی شازیم نوم نزد یونین کونسل 17 نه الیکټډ وایس پرزیدنت یم. خلک پاکستان تحریک انصاف دویم بران جوړول غواړي.
تقریبا 80% ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ ممبرس 90% کونسلرز چکم ریزرو سیٹ والا ٹاؤن ڈسٹرکٹ دی تمام خلک چکم دی اجی صاحب سره ولاړ دی.
دا صوبائی احتساب کمیشن له اړخه د ضیاء الله افریدی نیولو رستو دا پی کے 1 تحریک انصاف غړو او منتخب کونسلرانو په پیښور کې احتجاج پیل کړی دی او دغه کونسلرانو په خپل خبري غونډه کې وویل چې دوی به دغه احتجاج تر هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې وزیر اعلی پرویز خټک د خپل چوکۍ نه لرې شوی نه وي.
استفاغانی خو بخامه خبر کوي دومره زور په ځان کې وینو چې موږ به دومره زور چې کوم دی دغه کو چې دوی به په آزاد طریقې سره چې کوم دی کنه د انکوایری وکړي چې
یا یاد دی وی چې هغه بل ورځ د پیښور نه د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړو یاسین خلیل فضل الهی ارباب جانداد او نور د تحریک انصاف غړو په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کړې وه او د عزیز الله افریدی نیول یې د احتساب کمیشن یو ځانګړی عمل بللی وو او په پخوانی صوبایي وزیر یې د خپل وزارت کې د اداري فساد او درغلو تورونه هم لګولي وو. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلک چې په خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت دي وایي چې دوی په روژه کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په وینا دوی په کومو خیمو کې ژوند کوي هغه ډیر سختې تودې دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د اسانتیاو برابرولو لپاره ګامونه پورته کړي. عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان به کور شوی کډوال چې بنو کې په مختلفو خیمه بستو کې ژوند تیروي وایي روجې میاش کې په خیمو کې د سختې ګرمۍ نه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې دوی په دې سخته ګرمۍ کې هم د بجلی د سہولت نه محروم دي. زیاتوي د یو بل ځای نه د صفاس کلو به هم په مشکله پیدا کوي. د میرعلي یو کډوال بخنواز چې بنو رنگ روډ خیمه بستی کې ژوند کوي وایي
تکلیف خو د رمضان چې قیمت دا ټینټینه چې وګوري یو ګرم چې قیمت سیر یې را ویڑ کی جن کے ہی دا 24 گھنٹے دولتا کی زانی نہ خیشتا وی بیا نہ ناوزی چے کی مدو چے زون خیش نہ کو ور نلم بیجی چے کی مدو گزارا پٹین سے نشی نہ نہ کنا دے نرا خرکی مواد دیر لوئی تکلیف غا وی زکا چے سے کی مخوی نرا پٹین سے چے پروتدی میں بجلی شتا جے کی مدو بجلی میں طریقہ نشتا جے کی مدو یو پترت یار سے سارا پروتے گوند مشتا چے زر نظر وال بجلی لگا ولیا وا دا کیرے تا چیر تا دا سے پپینا میں پینا نل کے ہی وا چالا گدلیا وا دے دے نہ چے کی مدو کم بال بچو دے گلنے نہ خلوص و رمضان میاش تو داش دینا تا ڈیر تکلیف.
رحمان پیو وائی د گرمی دلا سای روجا ډیره سخت ده او خیمه بستو کې ورته هیڅ سہولت نشته.
دمر سخت تکلیف ته چې میز دې رژې او دې گرمی سره برداشت ډیر مشکل ده. دمر سخت اورمه ده په دمر چې لکه چې په شخصه نه کنه 10 په 20 زه بالکل ته نورته ورنوسیا چې نه دې بجلی وی نہ دے شمسی وی نہ دے میرا سدا سے طریقہ وی ایو طرف پڑھ دے تو ادھر کو ایبل طرف تمبی تو ادھر کو اصلی خبر ہے پتی جی بندے دو چھ میر تھا یاد وطن جزاد کو کچھ میر وطن تلوٹری کا وطن تے اپنے نشی ادا جن کا میر برداشت بالکل دمر مشکل دا.
په خیمه کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبدالکریم خان د خپل مشکل په اړه مشال ریډیو ته وایي
د دې تکلیف ته او پټنټیش ډیر تکلیف ته غرمه ده. نه د میر ریس تنظیم شته نه مې بجلی شته لکه ډیر هر شي چې کوم شي ته میر مخاړه یې میشته تکلیف شته بشه لکه چې بجلی نه وي دا وړو ویډ کې اخر کار مشول شي کې بهر ووځي او دا شزینا میں وہ دا اوڑ ویڑ کی میں لگا دیتا ڈیر ساخت تکلیف کی بالکل دا اوڑ ویڑ کی وہ شزینا دے بالکل اور تکڑلا اوشتنا میر حکمت نہ تھا چاول لاکھ سے میر بولا جی وطن تھا میں جدائی وطن تھا نہ جی خیا میں دولتا سے انتظامات کو میش خیمے تھا رسڑی وہ نہ ریاست پشتنا ہے میر نشتا
شمالی وزیرستان کډوالو لپاره د دولت په مرسته یو کیمپ چې بکاخیل کډوالو کیمپ باندې مشهور دی په بکاخیل سیمه کې جوړ شوی چې د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا دغه کیمپ کې 40,000 پورې کډوال میشته دي او دولت ورته ټول سهولتونه ورکړي خو کډوال وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او دینا پرتا بہار بنو او خوشا کے یو شمیر خیمہ بستائی کڈوالو پخپلا او دمرستندو یا ادارو پمرستا جوڑے کڑے قبائلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه ادارہ ایف ڈی ایم اے او پولیٹیکل انتظامیہ چارواکی وائی دغه کڈوال چې بہار پنورو کیمپونو کې میشته دی د دوی په ذمہ داری کې ناراضی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د خیبر ایجنسی د باڑی د تعمیراتی موادو یا کرش تیارولو کارخانو ملخان وای چی د بدامنی او پوزی عملیاتو لکبل پا لسگون کارخانی بندی پرتی دی چی لوجی دوی مالی تاوان سره مخامخ دی دوی غشتان کوی چی اوس پا باڑا کی حالات پا خواب پا پرتلاش سوی دی نو دوی ته دی د کارخانو د پرانستلو اجازه ورکړل سي په دې اړه فرهاد شنواری رپورت لري
د خیبر جنسی په باړه کې د تعمیراتي موادو یا کرش جوړولو کارخانو مالکان وایي چې د پوځي عملیاتو بدمنۍ لامل د دوی کارخانې د تیرې اوږدې مودې راهیسې تړلې پرتې دي خو اوس په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او ځینې کارخانې هم پکې بیا پرانستل شوې دي نو دلته دې د دوی د کرش جوړولو کارخانې هم پرانستل شي په دې هکله په باړه کې د کرش مشین یا مالک شاه محمد افرید مشال ریڈیو توائی
دا کرش والا کارخانه تقریباً لاسه آتیاو پر کرش مشینونه وو واغه تقریبا شپه گوک ولا وشو چه باندې ودا غسره هزارونو خلک بیرز گوره دی نو دا چه کولو چه نه خلک روز گور بیرز روان شي دا ټوله باندې دی تا بڑا چه کولو شو پکور چه ودا کرش کارخونه هم کولو شي
او د کرش ماشین یو بل مالک گل خالد د پردی وای چې زیاتره کسانو دغه کاروبار په کرس شروع کړای وو او د بندې دول وجه ډیر زیان سره مخ شول
دا خلک شته چې هغه په قرضو باندې د ماشین لګولې وو او انداس دې بچانه په هغه بینکونو نه پیسې راخسي او هغه ڈری لگاولی آغا غریبون قرض دور دی و آغا دستی مشونه بس وسپنی یا وسپن دوس لکا یا پشل لکا وسپنی یا خسی وس آغا وسپنی و آغا وسپنی نخرسیگی نو دقی واجه نخل کل در غرد نکسون ورسد
او ده باڑی سیمی و مشر یونس اپری دای وای
اوس دادی چې بندي بے روزگار دي خلک مختلف وزونو له تلی را تلی نو چې بڑا کې لوشي بڑا چې کې لوشه پکاده چې کرش کارخانه ظاهر ده کې لوشي خلک به روزگار باندې شي نو مکمل متاثر دي نو بازارونه کې لوې دل پکار دي سکولونه شي وسراندا شانت چې کندي نور بازار کې لوشي بازار سره به دوي چې پاغه کې به مختلف کسان لګيږي پاغه کې به کارونه شروع شي نو انشاء الله بیا به کیسه به حل بشي
په بڑا کې د کرش کارخانو د بیا خلاصولو دغه وختنه مو کلا د باڑی نه د کمی اسمبلی غړی نه سرخانه پردی ته وڑان دکړه نو دوی وویل
څنګه چې تاسو له پته رو د سلسله باڑا باندې چې کوم حالات د تیر پنځه شپه کاله تیر شوی دي نو د دې اثرات خو خامخوي مونږ لګیاو د کرش ماشینونو والا سم رابطه شوی او د کم روډ چې جوړیږي دا ارمی والا چې کوم د ادارا را چې کوم د روډ جوړوي د دې سم د مرابطه شوی دي چې دې خپل کار جاری وساتي او د کرش ماشینونو والا چې کوم مسایل
یاد دیوی چې باڑا د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکټړی شوې ده او د بیکوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي او ځایي خلک یې اوس غوښتنه کوي چې دلته د ټولې کارخانې او بازارونه خلاص کړل شي چې د خلکو روزګار ورسره روان شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوې. اسرار العالم مومن څخه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستانی چارواکي وایي چې تیره هفته امریکې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه واستازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم د امنیت او بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون مشال ډیو ته وکړه. یادوي چې د جولای په 8 نیټه امریکې د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي وو. وروسته داسې رپورټونه راغله چې د خبرو کې د طالبانو با اختیاره څوک نه وو، خو سرتاج عزیز اوس دا رد کړی ده. مالی وزستان هغه کډوال چې د حکومتي کمپونو پر ځای د خبر پخونخوا په نورو ځینو کې اوسیږي، دوی نن مشال ډو ته ویلي دي چې د روزي په میاشت کې د بیډۍ د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري. دوی له حکومت غوښتي چې یا د خپلو سیمو ته واستوي او یا د ورلا اسانتیاوې برابرې کړي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس یا چیف ایگزیکټیو وایي د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت مشران د اوسني حکومت د سقوط په انتظار دی او د لړ کې بې ثباتي جوړوي. عبدالله عبدالله دا خبرې پرون په بدخشان ولایت کې کړې دي. خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا پر دې اړه کوم غبرګون مخته نه دی راغلی. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلی دي چې لمخې به یې د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیول شي او په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي. دا خبره غربي او ایرانی سفارتکارو کړي. یو ایرانی سفارتکار د نوم نه خودلو په شرط نن رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د دوی ټولو سختو کارونو نتیجه ورکړې او تړون ته رسیدلی. او د ترکیې د اساسي قانون عدالت هغه لنجمن قانون رد کړی چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. عدالت د ګل پورس دا قانون رد کړ او ویل دا غیر آئینی دی. دا ګام د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د امریکا میشت دینی عالم فتح الله ګولن د تحریک پر ضد مبارزې یو نوی اقدام دی. نوموړی په ترکی کې په یو شمېر درسي مرکزونو واک لري.
مشال ریډیو څخه مو خبرونه واوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیس پروګرام د ځوانانو ژغ په تکراری توګه وړاندې کوو چې د هغې خپرونې کوربه هم اسرار العالم مومند دی. راځي چې ورته
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دی واتا او د ستون سو د حل لار
یانګ بلډ تا چکم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د سوانانو غ خبرونه کی لا اسرار العالم مومن سره نیخ بنیخ
او در کو د ځوانانو غ خبرونه کی د خپل قربا اسرار العالم مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ به استی. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې له یو داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل د بلوچستان د سرنانو په افغان کډوالو کیمپ کې ژوند کوي، خو غواړي چې هر افغان بچی باید زده کړې وکړي او هر افغان بچی باید په ښوونځي کې وي.
ظاهر پښتون
د افغان کډوالو د ځوانانو او ښوونکو ټولنه لري چې د سرنانو په ګډون د دې صوبې په ټولو افغان کډوالو کیمپونو کې تعلیمي هلې ځلې کوي. د دې ټولنې په هلو ځلو د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو تعلیم ته مخه کړې. ظاهر پښتون او د دوی د یادې ټولنې ملګرو د نشې توکو پر ضد هم کمپین چلولې او تر ټولو ښه لاسته راوړنه یې د کیمپونو په منځ کې د کمیونیکیشن یا د اړیکو جوړول دي چې اوس د ټولو کیمپونو وګړي په یو غونډه کې سره راټولېږي او خپل مشکلاتو باندې خبرې کوي. اوردونکو ظاهر پښتون سره به خبرې کوو، خو تاسو هم کولی شئ چې موږ سره د ټلیفون یا د سکایپ د لارې په پروګرام کې برخه واخلئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15 00 24 11 40 215 00 24 11 40 315 00 24 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې له ځان سره ولیکه:
0800223333
او که انټرنیټ لري نو کولی شي موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړي.
پته یې ده مشال رادیو.
اردن کو تاسو رضوانانو غږ خبرونه تا غوګستی
ظاهر پختون
چې دا مهال د بلوچستان له سرانانو کډوالو کیمپ نه موږ سره د اسکایپ د لارې ملمري ظاهر ډېر ډېر ستړي مشي.
السلام علیکم ګران مومن صاحب، تاسو او د مشال رادیو ټولو محترم کارکونکو او اوریدونکو او د لارو بر افغان وطن ټولو یوادوال ته سلامونه او نیکی لوړاندې کوم.
تاسو نه ډېر زیات مننه. څنګه جون مو څنګه تیریږي؟
ولا ډېر ښه دی، بس گزاره ده کوو او د روزې میاشت ده کنه.
زخه ده اوردونکو ظاهر پختون چې بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو او خونکو په نامه د ټولنې جوړونکو او مشر دی. د دوی د ټولنې ناره ده هر افغان بچی باید زده کړې وکړي او هر افغان بچی باید په ښوونځي کې وي. نو ظاهر دا راته وایي چې دې نارې ته مو تر کومه حده عملي بڼه ورکړي، یعنی ستاسو په هلو ځلو څومره افغان ماشومانو ښوونځیو یا سکولونو ته مخه کړې؟
ګران مومن صاحب، په 2012 زیږدیز کال کې د کوټې په مرکزی شار کې زه تللی وم، هلته ستاسی همکار د مشال خدای نور ناصر او د ځینې نور جورنالیستان یادول وخت نیسي، بخښنه غواړم. زه د دوی سره هلته وم کوټه کې یو وخت کې، ما د کوټې په شار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا څخه یو کمپاین ولیدی. پاره کمپاین کې شعار او چې درې شعار یې ورکول چې پار کلی کې شونځي غواړو او پار شونځي کې یا پار ټولګي کې شونکي غواړو او د ارز د کوونکو د پاره کتاب غواړو. کله چې ما دا پروګرام د پښتونخوا ملي عوامي د پارټي د زده کوونکو د سازمان د خوا څخه مخ وړل کېدی، ما د دې ننداره کوله. نو د دغه د اریسخه ما دغه اخز یا دغه واخستی چې موږ دغه افغان کډوال چې کوم دا وخت په بلوچستان کې په پندغالو کې میشت یو او د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان یو، موږ هم باید دا خپل بچان دا خپل ورونه ماشومان چې پاغه کې خصوصا انجونی او الوکان دې دروس برښون
زهر پختون. زه فکر کوم ستاسو په سکایپ کې څه ستونزه ده او ستاسو آواز موږ ته په سمه توګه نه راځي. که زما آواز نو زما بل پختونه ستاسو نه ده چې تاسو تر دې دمه څه لاسته راوړنې لرئ، څه کړي دي؟
زموږ لاسته راوړنې خو اولنۍ دا دی چې یعنی غټه لاسته راوړنه زموږ په 2012 کې چې موږ کوم کمپاین د زده کوونکو د جلب جذب دپاره وچلو، په هغه کې په سلګونو ماشومان داخل سو. مګر غټه لاسته راوړنه په 2013 کې وه چې یوازې په نوي زړو سرانانو او سرخاب پنډغالو او داسې پر لورلایي په ساحه کې د داسر ښوونکو او ښوونکو په همکارۍ باندې 2500 انجونې او الوکان په ښوونځیو کې داخل سوله. دا یو لاسته راوړنه. بل موږ د نشي موادو چې دغه د نوي سرانانو په حواله خبر درته.
بالکل بخښنه غواړم، پر دغه به خبرې کوو، خو که زه مرې تعلیم پر موضوع نورې خبرې وکړو نو هغې پسې بله پوښتنه زما دا ستاسې نه چې څه ګورئ تاسو چې د افغانانو د ټولو مسلو یوازنی حل تعلیم تاسو ته ښکاري که څنګه؟
زموږ د افغانانو ټولو د ټولو ناخوالو د ټولو ستونزو د دغه څلور لسیزې جګړې د ختمولو واحد ټکی چې دی هغه د علم دی یا زده کړه ده. تر څو چې موږ زده کړه حاصله نه کړو دغه جګړې سره به همدغسې افغانان لاس او ګریوان وي. تر څو چې موږ علم یا زده کړه حاصله کړله نور به انشاءالله په دنیا کې افغانان هم د دنیا دغه پرمختللو ټولونو او دغه پرمختللو قومونو په قطار کې ودرېږي چې نن دا وخت په علم باندې سنبال وي او د دنیا په مشهوره یا طاقتورو هیوادونو کې شمېرل کېږي.
ظاهر ده راته ووایي چې ستاسې دغه خبرې به هم افغان کډواله اوري، نو څه وایي تاسې هغوی ته چې هغوی څه مرسته کولی شي په دې لړ کې ستاسې نوره؟
د افغان کډوالو خو زه د ټولو شکریا ادا کوم، خو صرف زما د دوی څخه دغه یوه غوښتنه ده چې هغه باید هر افغان بچی خپل بچی چې دی هغه وزده کړي ته هر افغان باید آماده کړي او هر یو خپل بچی و ښوونځي ته ورولي چې څو دا زموږ د هېواد او د افغانانو د ټولنې څخه دغه ناخوالې د منځه ولاړې سي.
موږ سره یو اوریدونکی له دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشي څوک خبرې کوو څه به ویل غواړي؟
خبرې کو جی علم و تعلیم چې دا خو رڼا ده د زړو رڼا ده او د ټول دنیا رڼا ده او دې بغیر څوک ترقی نسی کولای او نه څوک خپل منزل مقصود ته رسېدلی شي. دا ګرانو درانه مېرمن ما دا پوښتنه ده چې تعلیم خو په ښځو او په نرو په بوډاګانو په بچو چې بیداری پیدا کوي تعلیم خو شعور ورکوي، نو ضروری نه ده چې موږ د ښځو تعلیم طرف ته ډېره توجه ورکړو، ځکه چې یوه ښځه چې د هغه ټول خاندان تعلیم یافته کولای شي، د هغه تربیت کولای شي، هغه ذهن جوړولای شي. نو د ښځو تعلیم ته ورکولو لپاره په دې موږ ثقافت او موږ کلچر چې دا هغه رکاوټونه دي پچې، نو د سره څه داسې پلان آف اکشن دا چې موږ پښتنو ښځینه او ته افغانانو ته لر او بره پښتنو ښځو ته تعلیم ورکو، تعلیم وکړي او هغه نور مزید خلکو ته تعلیم ورکړي. دې په ذهن چې څه داسې پلان آف اکشن دا ډېره مننه.
ستاسو ډېره زیاته مننه. ظاهر پښتون تاسو به د انعام الله صاحب خبرې اورېدلې وي، څه به ویل غواړي؟
انعام الله صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نظر چې دی دا زموږ خپل هغه اصلي هدف او منشور مهم دغه دی چې نه یوازې چې الوکان زده کړه وکړي، باید هر مؤمن مسلمان نارینه او ښځینه باندې زده کړه فرض ده. نو زموږ یو وخت کې په دغه پنډغالو کې د انجونو زده کړه داسې نامشروع ګڼل کېدل، د هم د په ټولنیز لحاظ هم په مذهبي دغه باندې خلکو نفرت ځینې کوي، مګر دا وخت ډیر د خوشي او خوشحالۍ ځای دی چې اوس فعلاً په هر پنډغالي کې په سلګونو انجونې زده کړه حاصلوي، چې دا د همدغو هڅو برکت دی چې نن آزادانه ځي ښوونځي ته او زده کړې کوي. او یو وخت کې موږ په ټول د هر پنډغالي کې په سلو کې 1% به ووایم چې یا به موجود و یا به نه و، یوه ښوونکي د خپل پنډغالي نه درلوده، خو نن په هر پنډغالي کې دا وخت د همدغو هڅو په برکت باندې د خیریه ټولنو په مرسته باندې په لسګونو ښوونکي د همدغه پنډغالو اوس پیلن خپلو بچیان ته زده کړه ورکوي.
ښه، موږ سره یو بل اوریدونکی له دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشی څوک خبرې کوو څه به ویل غواړي؟
مننه مامان صاحب، زه پلوشیم د سرانانو کیم څخه او ډېر جان ته ډېر سلامونه وړاندې کوم او ستاسو د مشر له ټیم ډېره مننه چې زموږ کډوالو موضوع میشي او زموږ کډوالو هغه مو راوستی دی. نو زما د ورځې دا پوښتنه ده چې زموږ په دې کیم کې یو سکول دی چې نکوي لپاره او دا دوکان لپاره ډېر سکولونه دي، خو هلته هم ډېر خلک دي چې نجلۍ نه پرېږدي سکول ته. که داسې یو څوک پیدا شي چې یو ښوونکي چې هغه کور ته راځي او ښځو ته زده کړه ورکوي، نو ځان داسې به دی وکړی چې که یو نه کولی شي.
د دوی نه خو به زه دغه پوښتنه وکړم، خو پلوشې خورداره ته وایي چې تاسو خپله باندې سبق وایي که نه، او بله دا چې تاسو ستاسو نورو ملګرو څه کړي دي، مطلب چې د جینکو د تعلیم لپاره آواز پورته کوي؟
روزانه ما خو خپله تر شپږم سیم په پورې سبق ویلی دی، دلته نور ماته اجازه نه وه، او زما نورې خویندې ملګري چې مې دي هغه هم اوس بل څه خو موږ نه دي کړي. دا مو کړي دي چې کله کله کورونو ته ورسو، هغه هم د کورونو له خواته پر موږ باندې پابندي ده، په زور باندې ورسو او ښځو ته وایي چې کورنیانو ته وایي چې خپل ماشومان لوزي اوس کلان ته. خو بیا هم داسې اوس موږ لکه په سلو کې 50% به موږ دونه کوشش کړی چې موږ کوچنیان اوس کور ته بوځو، خو بیا هم موږ زما ملګري دی او ځایم کورو ته ځو چې دغه کوچنیان اوس کور ته بوځو.
ډېره زیاته
مننه. ښوونکی پیدا شي چې په کور کې ښځو ته زده کړه ورکوي، نو ځان ډېر خوشي.
ډېره مننه ستاسو نه. ظاهر پښتون که تاسو دوی خبره اورېدلې وي نو څه ځواب به ورکوئ؟
کوم دی ول چې زه د سرانانو څخه خبر کوم. سرانان موږ دوه سرانان لرو په بلوچستان کې، یو نوې سرانان دی یو زوړ سرانان دی. په نوې سرانانو څخه زه پیلن خپل در سره خبرې کوم. په نوې سرانانو کې دا وخت موږ شپږ ښوونځي لرو چې په شپږ ښوونځي کې یوه لیسه ده چې عموما د هلکانو ده، او دغه پاتې پنځه ښوونځي چې دی هغه مکس دي. دا زه چې خپله کومې لیسې چلوونکی یم، دلته موږ ته دا د انجونو او د هلکانو مکس یا ګډه ښوونځی دی. درویشتم نمبر ښوونځی د هغه د انجونو او هلکانو ګډه ښوونځی دی. څوارلس نمبر چې د هغه د انجونو یوازینی ځان ته جلا ښوونځی دی، دوهویشت ځان ته جلا ښوونځی دی، او شپاړس نمبر ځان ته جلا ښوونځی دی. که ادب یې زوړ سرانان وي، په زوړ سرانانو کې موږ یوه ښوونځی لرو، ځکه د هغه نفوس په اندازه باندې یوه ښوونځی لرو، او هغه هم لیسه ده، مکس ښوونځی ده یا لیسه ده، چې هم انجینې زده کړې پکښې حاصلوي، هم هلکان زده کړې پکښې حاصلوي. نو ماته دا چې دوی وایي ښوونځی باید زیاتې سي، ځکه اوس فعلاً پر موږ باندې د هغه ښوونځی چې کوم دي په دغه هڅه کې او په دغه ویره کې چې دا کوم د کوچنیانو د ساتنې او روزنې اداره تړل شوې، چې موږ وایي دغه پر موږ لا ونه تړل سي، ځکه دا خو بیا د انجوګانو او د یونیسیار او د افغان کمیشنریټ او کنسلګری کار دی. ځکه چې زموږ سره دونه امکانات نشته، صرف زموږ آواز اوچتول دي او د خپلو کډوالو کې کار کول دي، خو بیا به هم هڅه او کوشش کوو.
اوردونکو زه تاسو ته وایم چې د مشالې ډو په ځوانانو غږ خپرونه کې موږ سره ظاهر پښتون مېلمه دی چې دا مهال د بلوچستان له سرانانو کډوالو کیمپ نه موږ سره د سکایپ لارې دی، او دوی د بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو ښوونکو په نامه ټولنه لري چې دارنګ افغان کډوالو ماشومانو ته تعلیم ورسوي. موږ سره یو بل اوردونکو له لوی سره هم خبرې کوو. استړی مشي،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
صرف بلوچستان پر محدود دے، خیبر پختونخوا کے ہم تعلیم دوپہر حل ضلعی
گئی ٹیلیفون کرے
یوسف وزیر شمالی وزیرستان
ظاہر پختون سے دوی دا پختنه اوریدلې وی سب اوتول غواړي.
زما خپل زده کړه چې دا غتر دولسم ټولګي پورې ما افغاني نصاب کړی دی، او وروسته چې کوم مطالعه مو دا غره پولیټیکل ساينس پورې مو کړی دی، او پاتې سو زموږ دا هڅه چې دی هغه یوازې په دغه بلوچستان پورې محدود دي. خو اما دا مو په نظر کې ده، او دا مو په سوچ کې ده چې باید په کوم خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال میشت وي، یا په کراچۍ کې میشت وي، یا په پنجاب کې میشت وي، هلته داسې ځوانان وي د هغو سره اړیکې جوړې کړو، او دغه هڅې حالت هم پر مخ یوسو. خو د شرایطو د سیاسي حالاتو تپکتو سره نو دومره، او د اقتصادي حالات تپکتو سره دومره توانایي نه لرو، او دا هڅه مو نه ده کړې تر اوسه پورې چې نور مخ ته ولاړ شو. خو چون بلوچستان یو د مساحت د نگاه څخه ډېر پراخ او غټه صوبه ده، نو چې موږ دغه بلوچستان کې رسیدګي وکولای شو، دا زموږ دپاره ډېره د افتخار خبره.
ډیره جات هم ستاسو نه ظاهر پختون صاحب یو بل اوردونکو دوی سره هم خبرې کوو. استړي مشي، څو خبرې کوو؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زاول سلام ظاهر پښتون ته، او بیا ټول اوریدونکو سلام وایم. د ظاهر پښتون څخه ما دا پوښتنه ده چې زموږ په ځنګل کې راځي چې سرانان ته ډېر نږدې دی، په دې کې د تعلیم هېڅ درک نه لګېږي، او ستا د کوششو هېڅ درک نشته. انجونې لا څه کوي، خو الکوان ګردل وفران سوله، او د تعلیم هېڅ دغه نشته پکښې، او ستا کوم خدمت زموږ دپاره کړی دی. وسلام.
ظاهر پښتون څه به ویل غواړي؟
دا ورور ته زه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د بلوچستان کې دوه پنډغالي چې دی، یو ځنګل پرالیزي، یو ګرد ځنګل. دا د حکومت پاکستان او یونیسیار د خوا څخه تقریبا اوه کاله کېږي چې دا ممنوع اعلان شوي دي، چې دوی ته اخطار ورکړل سو چې دوی باید نور دا کیمپونه د منځه ولاړ شي، ختم شي. خو دا چې بیا پاتې سول، په دې وجه باندې دا د حکومت تو پرېکړې دي، په دې باندې مشغله نه پوهېږو. اما د دوی د پنډغالي دپاره چې کوم که چیرې دی خپل په پندغالی کې پښتنه وکي ډاکټر یعنی نومان کې زما شخصه کوم خان محمد افغان مل او ډاکټر عبدالولی مزاری عبدالرشید پښتون دی یعنی زموږ سره په همدې غونډو کې برخه اخلي او زه ځنګل پرالیزي ته بار بار تللم یم او زموږ د په هر پرېکړلي کې زموږ دا یو ماده ده چې ځنګل پرالیزي او ګر ځنګل کې چې کوم شونځي بند دي دا باید خلاص شي خدا چې د دولتو یا د حکومت او د یونیسیار پرېکړه ده او در زموږ غږ نه اورېدل کېږي نو دې کې خو زموږ کوم مسولیت موږ ته نه راځي کېږي دا په دولت پورې اړه لري
زر پښتنو تاسو سره دوی دا خبرې اوري دوی دا ګیلې هم اوري او دا هم پکې وویل شو چې ستاسو کومې تعلیمي هلې ځلې دي هغلته کې نشته دی نو درته وایي چې د دې خلکو هم څه ذمواري جوړېږي چې ستاسو سره ملګري شي او دغه کم تعلیمي کمپین دغه پر مخ بوزي کنه
بالکل خدای دی چې دا خواریو چې زموږ د یار خومومن پښتانه در دې چې نیوکه وکي خپل هغه مسولیت خپل ځان ته چې کوم مشته متوجي وي هغه نه هدا کوو خو نیوکه کوو اوس که چیرې په ځنګل پرالیزي کې دی دا وخت پښتنه وکي یو شونځي هلته خلاص شوی ده پیلن څو ځوانان دي تقریبا شپږ اووه ځوانان دي چې هغه خپله په دغه هڅه کې زمر ملګری دی زمر د ټولنې غړی دی دا اوس پیلن هم د غشونځي شروع ده نن جمعه ده رخصت دی د غشونځي عبدالرشید پښتون په نامه باندې یو کس چلوي او د دوی د کم ځوانان چې دی هغه تعلیمي افتر لوستي خلک خواران منډي وي خدا چې په عموم ساته کې خلک کارباري خلک دي او دا کم ته ور سوچ وکول سي چې ولې بند سلو وجه څه ده نو من یو لامل پکې موجود دی چې په دا خاطر باندې دغه بچان پر مخ باندې شونځي وتړل
بل زهر پښتون صاحب تاسو دا هم ماته وختي ویل چې تاسو د کمپونو ترمنځ د کمیونیکیشن یا د اړیکو جوړولو لپاره هم کار کړی دی نو بیا وجه څه ده چې په بلوچستان کې څومره د افغان کډوالو کمپونه دي د هغوی یو بل سره رابطه نشته لکه څنګه تاسو د خبرو نه هم اندازه ولګېده
دغه خوسته رابطه خدا دی چې ساحه ډیرې لیرې دی تقریبا اوس د چاغې درې څلور پنډغالې دی چې هغه تقریبا د زموږ د سرانانو څخه درې نیم سوه ان تر څلور سوه کیلومتره لیرې د ایران پر سرحد باندې واقع دی او دا رقم چې بیا د سرانانو څخه لورلایي ته کې تقریبا دوه نیم سوه کیلومتره د لورلایي خواته پوس ولیا د ژوب خواته هلته درې پنډغالې دي د هغسې مسلم باغ کې بیا سرخاب دغه د پشین ساحه کې چې دي سرخاب نوی سرانان زور سرانن او دا غورور چې ول ګر ځنګل یا ځنګل پرالیزي دغه چې دی پندغالي نسبتا د نور ته څه نږدېوالی لري یو خدا د اقتصاد وجه ده چې د افغانان درغه ځای پرې ولاړ سي او راسي هر یو نفر پر سر باندې کرایه چې لګیږ تقریبا درې زره څلور زره پیتر چاغې پرې تګ او راتګ مصرفېږي دونه پیسې د چا په وس کې نسته او بیا چې وینو هلته لاره ډېره لیرې ده امنیتي مسایل هم دي نو دغه په کتو سره خو بیا هم دا ډېر د افتخار ځای دی یو وخت کې موږ دا نږدې زور سرانان او نوي سرانان په دا کوم په افغانستان کې چې ولایتونه دي یو د بل سره پیژندل نه په دغو باندې بې سره پیژندل چې دا جوجانیان دي افلانکیان کنداریان دي هغه ننګرهاریان دي هغه خروج دغه دي غزنیچان دي هغه افلانکیان دي یعنی داسې مسایل موجود وو خو نن شکر الحمدلله په دې دا د افتخار ځای دی چې کوم غونډه یا کوم پروګرام موږ چلو په هغه کې باید من د دولس پنډغالو کې استازي که موجود نه وي اتمن به د لسو د اتو د اوو پنډغالو استازي موجود وي او خپل هغه هڅې او خپل کومه ستونزې چې دي هغه به د غونډې د طریقه څخه بیانوي
اوریدونکو تاسو د مشال ډو د ځوانانو غږ خپرونه اورئ او موږ سره میلمه دی ظاهر پښتونو چې د افغان کډوالو یعنی په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو او ښوونکو ټولنه لري د مالمنګ سره له سرنانو کډوالو کیمپ د سکایپ د لارې میلمه دي درته وي ظاهر پښتون چې تاسو د نشئی توکو پر ضد هم کمپین چلولې د هغې په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي
و دا کمپاین یو په دازمش په نوې سرانه کې دا په بلوچستان کې ډیر بنفوس غټ پندغالي چې دی هغه نوې سرانه اندي دلته د نشي مواد یو وخت کې زیات ډیر و اته دا کښنی ماشومان هم په دغه چرسوس کولو باندې روجد و بیا د دې د پاره موږ یو د لوب په شکل باندې ټورنمنت جوړ کړي بیا مو هر ورځ دا اخرنی کې چې کوم دا پروګرام کې دی د دې د پاره موږ تقریبا یو میاشت وخت ونیوي در څو څنګه وکولای شو چې دغه نشان تکانات ورکو چې دغه نشه یا نشي مواد استعمالول د سیاحت لپاره د ټولنې لپاره د کورنۍ لپاره څومره ضرر دی نو بیا مو هغه د لوبو په ننداره او د لوبو په واسطه باندې د هغو د پرېښودلو لپاره کمپاین وچلوي چې په هغه کې تقریبا 50 کسان هغه کسان چې چرس څکول هغه ودې ته آماده سول چې نور نشي مواد نه ده مسکوي خو یو خبره دا ده چې دغه شان په دغه ټول پندغالو کې موجود دي نو هم د همدغه لپاره ټول شوونکي او سر شوونکي چې کوم دي ځوانان دي هغه په دې هڅه کې دي چې باید په هر پندغالو کې پوسونه د نشي مواد پر ضد باندې کمپاین وکړي او څوک پرې نه ځي چې نشي مواد استعمال کړي
ظاهر پختون در ته وای چې په دې هر څه کې تاسو سره د افغان حکومت ملاتړ شته یا نه یا د پاکستان یا د بلوچستان چې کوم حکومت دی دوی هم ملاتړ شته کنه
نه دا ډیر په خوشنۍ سره باید ووایو چې زمر سره دا نه چې زمر سره مدد وکي امرسته وکي تخریب هم کړی دی په مختلفو نومو باندې حتی داسې اشخاص پیدا شوي دي چې د زمر هڅې د زمر یووالی دغه نه غواړي یعنی هغه مثالونه چې درته وړاندې کوم یعنی زه خپل ځان سره ناجایز ګڼم چې دا د یو رسنۍ د لارې څخه بیان کوم خو دروسه پر زمر سره عملی هیڅ هم اقدام نه دی کړی کنه موږ دا پروګرام چې پیل کړی دی موږ د ځوانانو چې را ټوکېدلی چې دا هڅې باید وکړو موږ د 2009 څخه دا کار پیل کړی دی چې په 2009 کې رسمي بڼه راوړل چې عملی موږ کار وکړي دا هغه وخت څخه دا تر 2015 پورې موږ تقریبا 4-5 داسې غونډې کړي دي چې دا غو ټول ویډیو د میډیا ریپورټونه دا ټول شان زمر سره ثبت پراته هم دي عکسونه هر څه را سره شته او همدغه چارواکي مکینسیار دي که افغانستان د کنسلګری چارواکي دي کمشنری دي چارواکي دي او که نور خیریه ټولنې دي دا ټولو ګډون کړی دی خو دوی هغه شی باندې ډیر فوکس کوي یا پر هغه شی باندې دوی ډیر نظر ساتي چې هغه دوی خپل هغه شخصي ګټه پکې موجوده وي چې موږ په ځینو شانو چې زموږ یوازې ادب تعلیم یا زده کړن په نور شې سره زموږ کار نسته نه سیاست سره نه کومې ډلې یا پارټي سره یا د کوم چا په ګټه باندې زموږ یوازې هدف هغه زده کړن نو دغه لپاره در اوس پر زموږ سره کوم چا مرسته یا دغه نه کړي
ها زهر پښتون موږ سره یو منټ پاتې دی بلکې یو څو سکند پاتې دی نو څه پیغام ورکول غواړي افغانانو ته
افغانانو ته زما اولنۍ پیغام خدا دی چې دا د سولې خبره مو واورېدله یعنی په دې باندې زه ډېر سخت خوشحاله یم ټول افغانان خوشحاله دي اول خو دې خدای پاک وکړي چې دا موږ افغانانو کې د اتفاق او اتحاد راشي او دا وطن مو جوړ شي دویم زما د هر افغان که د ډیورند دی خواته دي که یې خواته دي همدا غوښتنه او هیله ده چې باید خپل بچی باندې زده کړه حاصله کړي
ډیر زیات هم نه ستاسو نه زیر پښتون او تاسو سره پروګرام کې برخه واغستم اردن کو
تشکر ژوند
دې اوس دا موږ سره زیر پښتون د چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو خونکو په نامه ټولن لري او دغه ټولنې جوړون کې دی 2012 رهیسې په بلوچستان صوبه کې د افغان کډوالو په کمپونو کې د تعلیم لپاره حالې ځلې کوي او دغه رنګ دې دوی دا وره چې په زرګونو ماشومان یې سکولون تا بوتلی دی او د هغوی مخې تعلیم ترته کړی دا هم دې سره د نن ورځې د ځوانانو غږ پروګرام پای ته رسیږي راتلونکي اونۍ به په بل موضوع باندې له نورو ځوانانو سره خبرې کوو هم دې سره خپل قربای سره له مومن ته اجازه ورکړئ تعالی پامن